ځوان شماست. نور یاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس، تاسو ستړي مشئ. په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د دلی د موسکو په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دې دلی د راتلونکو غونډو مشري دې په ګډه افغانان کوي. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله جدي ده چې ولسمشر یې په وړاندې خبرداری ورکوي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر هغه راپور رد کړ چې وایي د ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. د هسپانیا صدر اعظم د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر ته د اکتوبر تر 14 وخت ورکړی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوا د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. په دې غونډه کې چې پرون په ماسکو کې وشوه او مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مارګولوف کوله، د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیستې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. تمه ده چې میرمن جنجوا د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې په څلور اړخیزې غونډه کې د عمان په مرکز مسقط کې د پاکستان استازیتوب وکړي. د مسقط په غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قمندان وایي چې افغان ځواکونو په دغه ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وویل چې پرون په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولنګ په سیمه کې له بمباري وروسته دا مرکز افغان ځواکونو ونیوه. دا ډیره حاکمه نقطه وه چې د دې له نیولو سره په یوې پراخې سیمه کې امنیت ټینګېدلی شي. د سرپل امنیه قمندان زیاته کړه چې په دې پیښه کې 15 طالبان وژل شوي او 2 تنه هم ټپیان شوي دي. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوي دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه محترم چې د افغانستان برېښنا شرکت د برېښنا څخه استفاده کوي هغه ته د انټرنیټ مزای دا مغی د ساکټ لري دي. فقط یو نورمال میډیم لري چې هغه کې اچوي او د نورو خپل د برېښنا څخه د دې ترڅنګ چې تلویزیون لګي په مخ سي ساکټ کې د انټرنیټ هم لګي.
د توحیدی په وینا دا نوې انټرنیټ به هم ارزانه وي هم به کیفیت ډیر ښه وي. برېښنا شرکت له یو شمیر کمپنیو سره خبرې پیل کړې دي او هیله مند شي ډیر ژر به دې پروژې تدارکاتي چارې پیل شي. د هم د سیمه اونړي څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هغه راپور نه رد کړ چې وایي د دې ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون خبرلاند ته وویل د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړي خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې وي. په سپینه ماڼۍ کې د کاناډا له صدر اعظم جسټن ترودو سره ولسمشر ترامپ د غونډې په مهال دا خبره هم وکړه چې دای د وسلو زیاتېدل نه غواړي خو غواړي چې مډرن شي او یو مخ پیاوړی وي. ولسمشر ترامپ دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې ان بی سی تلویزیون راپور ورکړ چې د خپلو جنرالانو او د ملي امنیت سلاکارانو ته په اوړي کې ویلي وو چې د غوړې اټومي وسلې نږدې لس برابره زیاتې کړي. په راپور کې دریو چارواکو په وینا دا خبره خپره شوې ده چې هغوی ویلي دي کله ترامپ دا خبره کوله دوی هم په همغه خونه کې وو. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وایي چې د کتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډیمونت د اکتوبر تر 14 وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړی که نه وضاحت ورکړي. ماریانا راخوی پرون د اسپانیا پارلمان ته وویل که چېرته پوجډیمونت دا تایید کړه چې کتالونیا له اسپانیا بېله شوې نو مرکزي حکومت به ده ته 15 ورځې نور وخت ورکړي چې خپله پریکړه بیرته وګرځوي. د هسپانیا صدر اعظم زیاته کړه چې مادرید به بیا د اساسي قانون 155 مادې ته مخه کړي چې له مخې مرکزي حکومت د هرې سیمې د بیلتون غوښتلو پریکړه ځنډولی شي. د کتلونی مشرانو د اکتوبر په 10 د خپلواکۍ اعلان لاسلیک کړ، خو د دې بهیر د پلی کېدو چارې ځندنه کړې. په کتلونی کې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه وشو چې د سیمه ایزو چارواکو په وینا تر 90% ډیرو خلکو مثبت رایه ورکړه. مرکزی حکومت دا ټول پښتنه غیر قانوني اعلان کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا که موغیرین وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. موغیرین پرون په بروکسل کې د سربیا له صدر اعظم انا برنابیچ سره ګډې خبرې غونډې ته وویل، له اوسه د راتلونکي کال تر پایه او یا حتی تر هغې مخکې هیله ده چې ښه نتیجه ولرو. موغیرین وویل چې دواړه لوري په دې برخه کې مصمم دي. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکي اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلی. اروپایي ټولنې پریشتیا او بلګراد هڅولی دي چې اروپایي ټولنې پرشتینا او بلګراد هڅولی دي چې د خبرو له لارې د کلونو کلونو دښمنۍ پای ته ورسوي. سربیا او کاسو هڅه کوي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب ترلاسه کړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د راتلونکو غونډو مشرکه افغانان کوي، دا څومره د افغانستان لپاره مهمه ده؟
یو خو افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوانه د دې مسئلې اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیج په نړیوالو مناسباتو کې لوړ.
په موسکو کې پرون د دې ډلې په غونډه کې دا پریکړه وشوه. آیا د ولسي جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیستو مسله دومره جدیده چې ولسمشر په وړاندې خبرداری ورکوي؟
بد مرغه چې پولیسي جرګه کې دغه شی زموږ کسان ماده شمېر کسان شته چې له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکې له مخکې ورباندې هغه شوي چې مقررې وشي.
افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته وویل که د ولسي جرګې غړو ته مو پیسې ورکړې د کاندید وزیرانو له فهرسته به مو وباسم. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دې د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورید. خبرونه پاته برخه بیا هم زه نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې په غونډه کې د افغان پلاوي دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دغو غونډو مشترکه مشري افغانانو ته وسپارل شي. دا موافقه په داسې وخت کې شوې ده چې تمه ده په څو ورځو کې په عمان کې د شانګهای د غړو دوو هیوادونو او کابل او واشنګټن استازي غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه په افغانستان کې سوله ټینګېدلی شي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله منه ده چې طالبان به هم دې غونډې ته خپل استازي ولیږي، خو د طالبانو استازو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې دوی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. احمد چبر له نور تفصیل سره.
په ماسکو کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس تر ډلې غونډې ته وړاندیز وکړ چې د دغو غونډو ګډه مشي په راتلونکي کې افغانانو ته وسپاري. حکمت خلیل کرزی وویل چې د دې غونډو اصلي هدف له افغانستان سره د همکاریو زیاتېدل دي، او یو هدف هم دا دی چې د هغو ګواښونو مخه ونیول شي چې افغانستان او سیمه ورسره لاسو ګرېوان دي. د غونډې اکثر برخوالو د افغانستان دا وړاندیز ومانه. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یوه لاسته راوړنه ده.
اکثرا د افغانستان په مسایلو کې تر ټولو اساسي مسله د سولې مسله ده، او افغانانو هم دا مطرح کړي، دنیا هم له دې سره توافق لري چې د هر ډول مذاکراتو چې د افغانستان د سولې په ارتباط کې مالکیت باید د افغانانو په لاس کې وي. په دې اساس زه فکر کوم چې که چیرې د تماس د غړو هیوادونو ریاست د افغانانو په لاس کې ولویږي دا به ډېره ښه وي. دا د لپاره چې د اوښانو افغانان په خپلو مسایلو ښه پوهېږي، په خپلو منافعو ښه پوهېږي. له بلې خوانه د دې مسئله اهمیت په ده کې ده چې د افغانستان اعتبار او پرستیج په نړیوالو مناسباتو کې لوړ شي.
د تماس په غونډه کې افغان پلاوی د شانګهای سازمان له غړو هیوادو وغوښتل چې له خپل نفوذ څخه استفاده وکړي چې وسله والې ډلې د سولې خبرو اترو ته چمتو کړي. د افغان پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی د افغانانو په مشهد د سولې او روغې جوړې د خبرو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې تروریزم ټولو ته ګډ ګواښته نو باید په ګډه مخ ونیسو. بل لور ته تمه ده چې د شانګهای سازمان دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان خپل استازي راتلونکې اونۍ عمان ته ولي شي. د دوغو دوه هیوادو افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو استازي به د عمان په مرکز مسقط کې د سولې غونډه د دوشنبه په ورځ وکړي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز سره افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شایي په دې غونډه کې برخه واخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سېشنبې په ورځ پرېکړه وکړه که چېرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازي نه لیشي. تر دې مخکې روان کال داسې راپورونه خپاره شوي وو چې طالبانو خپل استازي د سولې د خبرو لپاره چین ته لیږلي دي. په ماسکو کې پرون د تماس په غونډه کې چین وړاندیز وکړ چې ورته بله غونډه به د جنوري په لومړیو کې په چین کې جوړه شي. د غونډې ټولو برخوالو د دې وړاندیز هرکلی وکړ.
و امروزل چې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبانو او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. هغې په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې په سیمه کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره د افغانستان د روغې جوړې خبرې ډېرې مهمې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره د پولو د کنټرول د ټینګېدو مسله بیا راپورته کړې ده. د وزارت ازادي راډیو ته په استولې برېښنالیک کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولو کنټرول د دواړو هیوادونو په ګټه دی او پاکستان به دغه هدف ته د رسیدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو جوړول به د ستونزو د حل پر ځای حساسیتونه راوپاروي. ځینو پاکستاني چارواکو تیره ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي وو چې د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د یوه امنیتي موانع جوړیدل د پاکستان قانوني حق دی. محمد حدیث پردیسی نور تفسیر وړاندې کوي.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د موانعو د جوړېدو خبره کوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ځینو پاکستاني چارواکو د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د پولو پر کنټرول ټینګار کوي. له دغه وزارت څخه ازادي راډیو ته په استول شوي برېښنالیک کې ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي کنټرول د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د امنیت د ټینګښت لپاره مهم دی او ښه ده چې افغان حکومت هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه رویټرز خبري اژانس ته د پاکستان د سرحدي ځواکونو قمندان محمد عثمان د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې د دیوال د جوړېدو خبره کړې ده. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري، خو دواړه افغانستان او پاکستان له دغې پولې څخه د تروریستانو د تګ راتګ ادعا مطرح کوي. که څه هم افغانستان هیڅکله د ډیورند فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه نه ده پیژندلې، خو د رویټرز په حواله پاکستان دغه کرخه رسمي سرحد ګڼي او د خوندیتوب لپاره د دیوال د جوړېدو تکل کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي که پاکستان واقعا غواړي امنیت ټینګ شي نو کافي ده چې په خپل خاورې کې د تروریستانو مرکزونه له منځه یوسي، نه دا چې د کرخې په اوږدو کې موانع جوړې کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د حل لار نه ده، دا د دې په ځای باندې چې نورم حساسیتونه رو پاري دا امنیت ته ګټه نه کوي. هغه ګروپونه چې د حقانی ډله ده یا د طالبانو ډلې دي یا نور تروریستان دي، دا خو معلوم دي چې په پاکستان کې هغه ځایونه معلوم دي یا مرکزونه معلوم دي، نو هغه د لمنځه ویسي زما عقیده باندې افغانستان کې سوله راځي، پاکستان کې سوله راځي.
په ورته وخت کې د افغان حکومت یوې باوري سرچینې بیا د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له افشا کېدو پرته ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت پاکستان ته د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د موانع جوړولو په غبرګون کې پر مناسب ځواب غور کوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي دا چې پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه د ډیورند د فرضي کرښې په اوږدو کې دیوال جوړوي دا مسله د نړیوالو اصولو خلاف او له منطق څخه لرې ده. له ډلې بشیر عاطف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو د پاکستان خوا داسې یو طرح ترهګرو ځالې معلومې دي، روزنځایونه یې معلوم دي، هغوی باید په هغو سیمو کې د ترهګرو د فعالیتونو مخه ونیسي چې په خپل عمل د پاکستان تر کنټرول لاندې.
ځینې سرچینې وایي چې پاکستان د ډیورند د فرضي کرخې په اوږدو کې شاوخوا 1500 پوځیان د دغه کرخې د امنیت د ټینګښت لپاره ځای پر ځای کړي، خو افغان حکومت بیا وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې تورستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته ګواښ متوجه کړي، خو برعکس پاکستان بیا په دې برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
پرون موسکو د افغانستان په اړه د شانګهای د سازمان د تماس د ډلې د غونډې انکور به وو. په دې غونډه کې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب له تروریزم سره د مبارزې د افغانستان د امنیت او د اقتصاد په برخه کې د دې سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د همکاري پر موضوعاتو خبرې وشوې. د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د عمان پلازمینه مسقط د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کیږي. دا به د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو په ګډون د همغږۍ د ډلې شپږمه غونډه وي چې له یو څه زیات ځنډ وروسته په یو حساس وخت کې چې امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړي جوړیږي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې آیا دغه نړیوالې غونډې به په افغانستان کې د امن او سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. تاسو ته هم یو فرصت دی چې په دې اړه خپل نظر سره شریک کړئ او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ. مه هیروئ نن 2 بجو له 2 بجو تر 4 بجو د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي یو شمېر وکیلان له کاندید وزیرانو څخه د باور رایې د ورکولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. دوی دا خبره وروسته له دې وکړه چې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل که هر کاندید وزیر د پیسو معامله وکړه د وزارت له چوکۍ به محروم شي. د ولسي جرګې پر ځینو غړو دا ډول تورونه له کلونو راهیسې لګول کیږي، خو تر اوسه پورې هیڅ وکیل په دې خاطر له استازیتوبه بې برخې کړی شوی نه دی او نه هم دا ثابته شوې ده چې وکیلانو دې له کاندید وزیرانو پیسې اخیستې وي. دا موضوع عصمت سروان په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
د ولسی جرګې ځینې غړي تاییدوي چې د دې جرګې یو شمېر غړي د اعتماد رایې د ورکولو په بدل کې له کاندید وزیرانو څخه د پیسو او امتیازونو غوښتنې کوي. د ولسی جرګې د یو شمېر غړیو له لورې د اعتماد رایې له صلاحیته د سوء استفادې په اړه له کلونو راهیسې ادعاوې کیږي، خو عموما د هغو وکیلانو نومونه څوک نه اخلي چې له وزیرانو یا کاندید وزیرانو پیسې غواړي. د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غنی د کابینې په غونډه کې وویل هر کاندید وزیر چې له ولسی جرګې څخه د باور رایې د ترلاسه کولو لپاره د پیسو معامله وکړي د نوماندانو له لیست څخه به وایستل شي. د ولسمشر غنی مرسیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ولسمشر د کابینې په غونډه کې دا شي ځینې وزیران که هڅه وکړي د پیسو په زور باندې د ولسی جرګې د څخه د باور رایې ترلاسه کړي نو هغه باید له لیست څخه وایستل شي.
په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی نادر خان کټوازی تاییدوي چې په ولسی جرګه کې دا ډول معاملې شته او نه یوازې د باور رایې په خاطر بلکې د مقرریو لپاره هم پر وزیرانو شرطونه شته.
له دې چې انکار نه کیږي د بده مرغه چې ولسی جرګه کې دغه شی زمو کسان مواد شمیر کسان شته له وزیرانو څخه پیسې اخلي، له وزیرانو څخه نور امتیازات مثلا مخکله مستی قربان دی هغه کوي چې مقرر وي چې ځینې داسې وکیلانو څخه چې هغه وزیران سکتوري وزارتونه دي چې هغه پروژې لري د پروژو په اساس کې
ولی دغو ادعاو د ثابتولو لپاره عملی اقدامات نکیشی، آیا پر همدی وضعیت حکومت او مقننه قوه دوار راضی دی او که قضایی مسئولیت د سبب شوی چې د ولسی جرګې د هغو غړیو چې له وزیرانو د اعتماد رای په وړاندې پیسې غواړي مخه نیول کیدای نشي؟ د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینفال وای چې کره اسناد او شواهد نشته.
دا پر ډیر ځای پورې دی، دا په سیر باندې پاتې شوی دی او دا له هغه وخت شي کله ورسی جرګه رامنځته شوی ده او وزیران په دې باندې مکلف شوي دي چې دوی باید د باور رایه د ورسی جرګې څخه ترلاسه کړي. دا تورونه لګول کېږي ولې تر اوسه پورې هیڅ داسې اسناد نه دي پیدا شوي چې دا یې دا اثبات ته ورسي.
که فرضاً کوم کاندید وزیر همدا هڅه وکړي چې وکیل ته یا وکیلانو ته پیسې ورکړي، نو دا به څه ډول تشخیصي شي؟ څنګه به معلومیږي چې د پیسې ورکړي؟
په دې برخه کې خو په خپله باندې زموږ د کشفي ادارې زموږ د عدلي ارګانونه کار کوي.
د ولسي جرګې غړی نادر خان کټوازی بیا وایي چې د دواړو خواوو جوړ جاړی سبب کیږي چې قضیه افشا نه شي.
ولسمشر دغه بیان چې زه به وزیران وګرځوم چې دوی چېرته له وکیلانو پیسې واخلي، هغه خو نه هغه وزیر اعلان کوي نه وکیل اعلان کوي چې ما څومره پیسې واخیستله. وزیر ورته وایي چې ما وکیلانو پیسې ورکړي. وای وای وزیر خو په هېڅ کله هغه نه کېږي. دا د هر چا خپله دي، هغه د ایمان او د وجدان مسله ده چې دی خدای او ولس رایه ده چې هغه د ولس رایه دی پیسو باندې خرڅوي او کوي. یو وزیر ته د خپل اهلیت د دی پوهې او د وطن پرستی په اساس باندې ورکوي. فکر نه کوم چې دغه دومره د ولسمشر دا خبره د دومره نغه وکړي چې تاثیر دی ولري.
عمر زاخلوال چې کله د مالی وزیر وو، د ولسی جرګې په یوه استیضاحیه غونډه کې د څو تنو وکیلانو نومونه واخیستل چې د په وینا د غیر قانوني اقداماتو لپاره له سفارش، تهدید او زور څخه کار اخیستی وو.
حلقه وجود داره در پارلمان به نام د سول کاروان، رهبری گرداننده ای حلقه دو بار خانم آمده، سه بار
سول کاروان اجازه بده وکیل سه بار
اون شما در پارلمان هستید. خانه آمده که یک وکیل زبیشان تشریف داره و دیگه شان نیستن. اینا آمدن که ما مصارفات داریم و ایچی داریم، کمک بکنین با ما.
زاخلوال دا څرګندونی په هغه غونډه کې وکړه چې د ولسی جرګې غړیو د فساد په ارتباط استهزاء کړی وو، خو دنه باور رایه ورنه کړه. د اطلاعات او کلتور پخوانی وزیر عبدالباری جهانی هم له وزارت څخه تر استعفا وړاندې ویلی وو چې په 2015 میلادي کال د ولسی جرګې ځینو غړیو د او څو نورو کاندید وزیرانو ته ویلی وو چې که غواړي چې باور رایه ترلاسه کړي باید پیسې ولګوي. خو د ولسی جرګې منشي عبدالقادر وطندوس وی دوی فیصله کړې چې باید د کاندید وزیرانو او د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د پیسو د هر ډول معاملې مخه ونیول شي.
په دې اړه چې د ولسی جرګې د غړو لخوا له کاندید وزیرانو د پیسو اخیسته دومره جدیده چې ولسمشر پرون خبرداری ورکوي. یو تفصیلي راپور افغان ولسمشر پرون کاندید وزیرانو ته خبرداری ورکړ که چیرې د ولسی جرګې غړو ته پیسې ورکړي چې د باور رایه ورکړي، نو د وزارت له چوکۍ نه به محروم شي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
چراغ لوش دا دروازه خلی ته نه وته پاویلې کې دروازه خلاصه و برقونم نو تپه تیار و دا څه چو نو خلاصي و
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته لغلو څخه وساتو؟
هر څوک شي که پیسې لري، که دنیا لري، که دولت لري، که هر څه لري، کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس یو په چی باندې مصرف کړي. رحمان بابا ول وخت یې او به بیرته نه جاروزي تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړی د لحد او مړی چاره ژوندې کړي په ژړه.
دا کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننۍ مازیګرنۍ پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې بیا د ازادي رادیو دوه ونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. خو اوس یو نړیواله موضوع وبخي مخکې چې یو نړیواله موضوع واخلو، د افغانستان په نړیواله ورسپانو ته کتنه کوو. فریبا ظاهر ته بغوښ شو.
نېشنل انټرست خبرونه په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د امریکا او متحدینو د پوځي عملیاتو د پایل د کلیزې په اړه یو مطلب لیکلی دی. د لیکوال په خبره تیر شنبه یعنی د اکتوبر 8 نیټه شاید د ډیرو امریکایانو لپاره یو عادي ورځ و، خو دا عادي ورځ نه و، بلکې په افغانستان کې د القاعده شبکې او طالبانو پر سنگرونو د امریکا د لومړنی بمی بریټ شپارسمه کلیزه و. د هغه پوځي کمپاین پایل و چې د امریکا په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش اعلان کړ، او د امریکا خلک د دې جګړې په اړه زغم، اراده او ملاتړ تر وبلل. د نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي د دې شپږ کلنې جګړې هدف ښکاره او روښانه وو. د امریکا پر متحده ایالاتو د تروریستانو لخوا بریټ وسو، زرګونه تنه په هغو بریدونو کې ووژل سول او له القاعده څخه انتقام حتمی و. طالبانو چې دغې ډلې ته یې پناه ورکړې وه هم یو عبرتناک درس ته اړتیا درلوده. د لیکوال په خبره په افغانستان کې د دغو عملیاتو چې تلپاتې ازادي نوم ورکړل سوی و، د پایل په لومړیو دریو میاشتو کې هغو کسانو ته سزا ورکول شامل و چې په اصطلاح د امریکا دروازه یې په ګوتې ټکولې وه، او امریکا باید د هغو دروازه په سوک وهلې وی. د دې مقالې د لیکوال په خبره د هغو کسانو سزا و چې په یو ورځ 3000 امریکایان ووژل. د نېشنل انټرست مقاله بیرته ورګرځي هغه ټکی چې د امریکا درې ولسمشرانو په افغانستان کې د جګړې رهبری وازمایله، او دغه هیواد ته یې د لانور امریکایي پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. خبرونه په پای کې لیکي جګړه دوام لري او دومره اوږده سو چې حتی په خپل امریکایانو هیر کړه. یوې بلې سویډنی ورځپاڼې د لوکل د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته کتنه کړې او په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کډوالو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د سېشنبې په سهار تر سلو ډېر کسان د سویډن یوه توقیف ځای ته نږدې راټول سوي، او د هغو افغان ځوانانو په اړه اعتراض وکړ چې په جبري ډول له سویډن څخه ایستل کېږي. یو له اعتراض کوونکو څخه ویان دلسوز و چې د لوکل ورځپاڼې ته یې وویل د افرادو او عمده بنسټونو لکه د سویډن کلیسا، سور صلیب، سیف د چلډرن او د بخښنې نړیوال سازمان د اعتراضونو سره سره د سویډن حکومت افغان ځوانو کډوالو د جبري ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
راپورونه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلافاتو څرګندونه کوي. په یو تازه مورد کې ولسمشر ترامپ ویلي چې د آی کیو یا ولتیا معلومولو په ازموینه کې کولی شي پر ټیلرسن بریالی شي. رسنۍ وایي د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه ښایي د امریکا پر بهرنۍ پالیسۍ شکونه زیات کړي. اجمل ان په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د بهرنیو چارو د وزیر ترمنځ د اختلافاتو په اړه وروسته لاغې ریپورټونه نور هم زیات شول چې ولسمشر ترامپ پرون ټیلرسن ته چیلنج ورکړ چې کولی شي د آی کیو یا وړتیا معلومولو ټیسټ ترې وګټي. خو سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو یوه شوخي کړې. ډونالد ترامپ ریکس ټیلرسن ته دا چیلنج د فورس مجلې سره په مرکه کې هغه مهال ورکړ چې کله ترې د ده او ټیلرسن ترمنځ د روابطو په اړه او په دې اړه چې ګوندې ریکس ټیلرسن دا نادان بللې پوښتنه وشوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل که چیرې دا خبره سمه وي چمتو دی چې له ټیلرسن سره د آی کیو یا د ذکاوت او ځیرکتیا د معلومولو ازموینه ورکړي او وبه کتل شي چې څوک ګټونکی دی. سپینه ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل ولسمشر ډونالد ترامپ په دا ډول څرګندونو غوښتل د داور ریکس ټیلرسن ترمنځ د اختلاف په اړه خبره شوي ریپورټونه کم اهمیت او ساده وبولي، خو هغه څه ته په پام چې د امریکا د دې دوو چارواکو ترمنځ په دې وروستیو کې روان وو د نوموړي خبرې ناسمې تعبیر شوي. دا اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د ولسمشر ترامپ له دې څرګندونو سره د دې خطر شته چې د ټیلرسن ډیپلوماټیک نوښتونو ته په کمه وکتل شي او د امریکا د بهرنیو پالیسیو په اړه د دې هیواد د متحدانو او مخالفانو ترمنځ شکونه راپورته شي چې آیا ریکس ټیلرسن رښتیا هم د امریکا له دریس څخه خبري کوي او د سپینې ماڼۍ ملاتړ لري او کنه. د اسوشیټډ پریس په وینا دا شکونه کولای شي چې د شمالي کوریا د اتمي کړکیچ او د ایران سره د اتمي توافق د برخې په توګه د امریکا د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو په شمول پر یو شمېر نړیوالو مسلو اغېز وکړي. ولسمشر ترامپ د سې شنبې پورې خپل دې څرګندونو چې ویلې له ټیلرسن سره د زکاوت د معلومولو ټیسټ ته چمتو دي او له ټیلرسن او جیم ماتیس سره د غرمنۍ تر خوړلو مخکې وویل پر ټیلرسن پوره باور لري. خو دا ریپورتون لمخې ولسمشر ټرمپ ته نږدې کسان ویلي چې د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن څخه د ولسمشر ټرمپ مایوسي په زیاتېدو ده.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د مریخ د سیارې په اړه له نویو څېړنو مو خبرو.
څېړونکي وایي په مریخ کې د ناسا د یوه مخکینی ماموریت د بیا څېړلو په مهال د دې سیارې په استوایي برخه کې ډېره اندازه کنګل لیدلی دی. د سپیس د راپور له مخې د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د څېړونکو له لورې د پخوانیو معلوماتو څېړلو ښودلی چې د مریخ په استوایي کرښه کې پراخه پیمانه یخی یا کنګل شته. تر دې وړاندې ساینس پوهانو ګمان نه کاوه چې دا ماده دې هلته موجوده وي. ساینس پوهانو هغه مهال د مریخ په دې برخه کې ډېره اندازه هایدروجن ته ورپام شول چې مریخ ته یې د اودیسی د فضا بیړۍ د څو کاله پخواني ماموریت معلومات پلټل. اودیسی فضایی بیړۍ دا ماموریت له 2002 څخه تر 2009 ترمنځ کړی و. د ناسا څېړونکو ګمان نه کاوه چې د مریخ په استوایي کونج کې به یخی یا د اوبو نښه موجوده وي. په مریخ کې د اوبو موجودیت به دې سیارې ته د انسانانو له راتلونکو ماموریتونو سره ډېره مرسته وکړي، ځکه چې فضانوردان به اړتیا نه لري چې له ځان سره ډېرې اوبه یوسي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د تخبرو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د پاکستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس ډلې ته وویل چې د طالبان او افغان حکومت خبرو ته اړتیا شته. ټاکل شوی چې نوموړی دغه راز د راتلونکي دوشنبه په ورځ د عمان په مرکز مسقط کې هم د افغانستان په اړه په څلور اړخیزه غونډه کې د پاکستان استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو استازي هم برخه واخلي. د سرپل امنیه قومندان وایي افغان ځواکونه په دې ولایت کې د طالبانو یو مهم مرکز نیولی دی. د خبر خلیل الله دستیار ازادي راډیو ته وکړه او وی ویل چې دا مرکز په سیاد ولسوالۍ کې افغان ځواکونه نیولی دی. د انټرنیټ یو شمیر کمپنۍ دې ته چمتو شوې دي چې په افغانستان کې د برېښنا له لارې ارزانه انټرنیټ تر خلکو ورسوي. دا څرګندونې د برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ هغه راپور رد کړ چې وایي د دې ملي امنیت له سلاکارانو غوښتي دي چې د امریکا اټومي وسلې لس برابره زیاتې کړي. ترامپ پرون په واشنگټن کې خبرلاند ته وویل چې د کله هم د امریکا د اټومي وسلو د زیاتېدو پر مسلې خبرې نه دي کړې، خو غواړي چې دا وسلې ډېرې ښې او پرمختللې وي. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وای د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشر کارلوس پوجډمونت د اکتوبر تر 14 یعنی 15 ورځې نور وخت ورکړی دی چې په دې اړه چې آیا د خپلواکۍ اعلان کړي کنه وضاحت ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موغرینی وایي داسې ښکاري چې د سربیا او کاسوو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو ښه فرصت برابر شوی دی. کاسوو په 2008 کال کې له سربیا څخه خپلواکۍ اعلان کړه، خو بلګراد په رسمیت نه ده پیژندلې. د دې یو ځینې نورو خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. او مخکې دې چې د ازادي رادیو 219 پروګرامونو ته وار ورسیږي، د تاجکستان په اړه یو مطلب راخلو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر وی پانو کې خپاره شوي. د غلطه له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لری کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوې دي. اجمل اندي نور تفسیر وړاندې کوي.
فرنګیز چې د دوشنبه ښار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انستاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانې وخوړل. نو موړی وای دا عکسونه د سوشل میډیا لا اکاونټونه اخیستل شوی او بیا د بربندو او نیمه بربندو خزو لا عکسونه سره داسې په یو اکاونټ کې خبره شوی چې لیدونکو ته په لومړی نظر د دې تاثیر ورکوي چې کندې دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې وای چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمېر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشري حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رادیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایه ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې دا ډول پیښو قربانیان دي پیسې نه ورکوي بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دي شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه خپاره شوي ځینې د دوستۍ په نوم تیرستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتینو نومونو په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خبر شوي. یو شمیر لدی اکاونټونو څخه ورسره راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوبل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبولسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب اشاره غلست
مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیک هلی د ازادي رادیو ټولو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګیروال صاحب کابریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی او کوم ارکان لري.
د واده د حق په اړه کوم وایو باید دا وایو چې خزه او نارینه د یو بدن دوه نیمه برخه دي. هغه بدن بشریت دی. هغه وخت چې پاک الله تعالی آدم علی السلام پیدا کړی او تر څنګه بی بی هوا ور سره پیدا کړه ځکه چې بی د بی بی هوا نه آدم علی السلام وجود نیمایو یعنی هغه یو بل چا ته ضرورت درلود چې تر څو دی مکمل کړي. له همدې کبله کله کله بشریت یا ټولنه له الوتونکو مرغانو سره ورته والی لري چې ښځه او نارینه دوه وزرونه جوړوي. هیڅ مرغه تر اوسه نه دی توانیدلی چې په یوه وزر والوزي. په همدې توګه کورنۍ یا ټولنه یوازې په نارینه یا په ښځې نه جوړیږي. د دې لپاره چې یو سالمه جامعه او سالمه کورنۍ موږ مت سره اړو د ښځې او د سړي دواړو موجودیت ضرور ده. نو ځکه پاک الله تعالی د واده حق مشروع کړی ده چې تو چې موږ کوای سو یو سالمه کورنۍ یو سالمه جامعه ولرو. د افغانستان په ملي قوانینو کې واده تعریف شوی ده او بعض شرایط ورته خودل سوی دی لکه څنګه چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي. شپیتمه ماده وایي واده هغه عقد دی چې د ښځې او نر یو ځایوالي د جوړښت په مخه روا یعنی مشروع کړی دی او د دواړو اړخونو واجبات رامنځته کوي. یعنی واده ته موږ یو بل تعریف کوور کو بیل قانون مدني قانون داسې هم وایي سو چې واده هغه حق ده چې د دوو موجوداتو یا د ښځې او د سړي په مشروع یو ځای کېدو سره منځته راځي او هیڅ نکاح یا هیڅ واده بې له دواړو طرفو د مکمل پوره رضایت نه شرعي نه بړل کیږي. بې له دې چې مدني قانون د واده حق تعریف کړی ده اساسي قانون هم د دې حق په اړه څرګندونه لري. څنګه چې وایي کورنۍ د ټولنې اساسي رکن دی او د دولت تر پاملرنې لاندې ده. دولت د کورنۍ او په ځانګړې توګه د مور او ماشوم د جسمي او روحي روغتیا د تامین، د ماشومانو د روزنې او د اسلام د سپیشل دین له احکامو سره د مغایرو رسومو د لامنځوړل لپاره لازم تدبیرونه نیسي. دی نو ځکه موږ وایو چې واده حق حق ده چې پاک الله تعالی خلکو ته ورکړی ده، او بر لویز او د هغه تر وړاندې د افغانستان قوانینو اساسي قانون او مدني قانون هم دې اړه صراحت لري.
ډېره مننه ګیروال صاحب. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو پر شرایطو ولاړ واده کوم واجبات مسره وړي؟
مننه عارف صاحب. اول د ټولو نه خو څنګه چې مونږ په مخکې هم ویل چې د افغانستان مدني قانون په دې اړه صراحت لري چې واده هغه عقد دی چې ښځه او نر یو ځای والی د جوړښت په مخه روا او مشروع کړی دی، او دا حق بعضې ارکان لري، یعنی هیڅ واده بې له هغه ارکانونه چې اسلام ورته تعین کړي دي هغه مشروع او روا نه بلل کیږي. هغه ارکان د واده دوه رکنه دي، اول ایجاب او دوم قبول. نو مدني قانون په دې اړه وایي چې هیڅ واده بې له هغه د ارکانونه، یعنی هر واده کې چې دغه ارکان یعنی هغه ارکان چې ایجاب قبول دي اگر رعایت نشي نو هغه واده باطل بلل کیږي او هیڅ کوم قانوني اثر نه لري. نو د واده اساسي شرایط څنګه چې په مدني قانون کې راغلي دي درې شرط ویل کیږي. اول دا چې د مهر تعینېدل دي، یعنی هر کله چې نکاح کیږي باید په نکاح کې مهر تعین شي تر څو دا یو شرعي او قانوني جنبه ځان ته واخلي. دوم شاهدون، د شاهدانو موجودیت ده، یعنی په هر واده کې باید شاهدین موجود وي. د قانوني سن تکمیلول دي، یعنی کله چې دوه نفر غواړي چې واده وکړي او یو کورنۍ منځته راوړي باید هغه قانوني سن چې په قانون کې ورته تعین شوی هغه ولري. د قانون د قانوني سن څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دی، د انجلۍ لپاره 14 کاله او د هلک لپاره 18 کاله تعین شوی دی، یعنی هیڅوک کله چې تر دې سن نه کمی نسی کوی چې واده وکړي. او فقط د انجنو په اړه څنګه چې په مدني قانون کې راغلی دي، انجلۍ فقط کله چې 14 کاله پرکړي او 15 پورته وي او 14 کته وي د هغې ولی یا پلار کولی سي چې د دې نکاح وروکړي بې د دې له اجازې نه. اما که د انجلۍ تر 15 کته وي په هیڅ شرایطو باندې هیڅوک نسي کوی چې دا په زور واده کړي. نو د واده هغه قانوني سن د انجونو لپاره 14 او د هلکانو لپاره 18 تعین شوی دی. او د واده واجبات دا چې کله دوه نفره واده کوي او یو کورنۍ منځته راوړي او یو تعهد کوي منځ کې دا څه آثار منځ ته راوړي. د واده آثار لکه څنګه چې مخکې هم وویل، اول مهر ده، یعنی په سړي باندې واجبېږي د نکاح په تعینېدو په کولو سره چې باید خپلې ښځې ته شرعي او قانوني مهر ورکړي. دوهم د مسکن تهیه کول دي، یعنی دا د یو وجیبه ده، هر سړي کله چې واده کوي د خپلې ښځې لپاره د خپل کورنۍ لپاره یو مناسبه مسکن چې هغلته وکوی سي یو آرامه ژوند ولري ورته مهیا کړي. نفقه دریم هغه حق ده چې ښځه په سړي باندې لري چې باید د هغې نفقه ورته ورکړي په خپل وخت زمان سره، او د هغې بعضې هغه نور حقوق دي چې شریعت کې تعین شوی دي چې باید هغه ورته ورکول سي، او د میراث حق ده. څنګه چې اکثرا زموږ په جامعه کې د مار حق او د میراث د حق ده د ښځو ته ورکولو نه سترګې پټیږي او هغه نه ورته ورکول کیږي. اما دا یو قانوني او شرعي حق ده، د هرې ښځې کله چې واده کوي باید دغه ټول حقوق یې ورته ورکول سي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاسه وانه یا په لاس وانه
و باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه لیکره چې
محکمې لخوا آزادی رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، کپه دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په یو واده کې څه وخت او په کوم حالاتو کې بیلوالی راځي.
په دې اړه چې وایو چې یو قانوني واده یا د نکاح عقد په کوم حالاتو کې لمنځه ځي، دا حالتونه ډیر حالت لري، لکه څنګه چې یو حالت فسخ ده، یعنی کله چې دواړه طرف د عقد یا د نکاح فسخ کړي، دوم طلاق ده، دریم خلع ده، او څلورم هم تفریق ده. څنګه چې ټول پوهیږي چې د واده حق د طلاق ورکولو حق په اسلام کې سړی ته ورکول شوی دی، یعنی فقط سړی په د واده په حق کې کولای شي چې طلاق ورکړي او د واده هغه عقد چې ده هغه له منځه یوسي. اما په کومو شرایطو کې کولای شي چې ښځه طلاق واخلي یا د واده عقد چې ده هغه منحل کړي او یا یې له منځه یوسي؟ اکثرا دا اشتباه په یا د غلطي په اما پوهاوی کې وجود لري چې ښځه نسي کوای چې د واده عقد له منځه یوسي. اما دا غلطه خبره ده، هغه دنګه چې اسلام سړي ته حق ورکړی ده چې واده حق له منځه یوسي، په دې ښځه هم حق لري چې په خاصو شرایطو کې او په خاصو حالاتو کې دغه عقد له منځه یوسي. هغه حالات یو تفریق ده، یعنی ښځه کوای شي چې له خپل میړه نه تفریق واخلي. اما تفریق په کومو حالاتو کې؟ تفریق په څلور نوع ده. اول، تفریق د ضرر په سبب باندې، یعنی کله چې ښځه له خپل میړه کوم ضرر وویني کوای شي چې دا د تفریق غوښتنه وکړي. تفریق د نفقې د نه ورکولو په سبب باندې، یعنی کله چې سړی د خپلې ښځې نفقه نه ورکوي او د هغې وضعیت ته رسیدګي نه کوي، په دې حالت کې ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د غیابت په سبب کې، یعنی د دې شرایط په مدني قانون کې او په شریعت کې راغلي دي په کومو حالاتو کې کله چې سړی غیبیږي نو ښځه کوای شي چې تفریق واخلي. تفریق د عیب په سبب کې، یعنی کله چې کوم سړی کوم عیب ولري او ښځه ونه سي کوای خپل ژوند مخته ورسره بوزي، دا کوای شي چې تفریق واخلي. او بل هم بل حالت کې چې ښځه کوای شي چې د واده عقد له منځه یوسي، هغه د خلع حالت ده. دا هغه حالت دی چې په هغې کې ښځه کوای شي چې د واده عقد د خپل هغه مهر حق چې دی په واده کې اخیستلی دی، دا کوای شي چې هغه خپل میړه ته بیرته ورکړي او له هغه نه جلا سي. دا هغه حالات و چې په هغې کې واده له منځه ځي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې هرکلی کوم. لوبیا او ساتيري د ماشومانو لپاره یو ضرورت دی. ذهنیت ته وده ورکوي او دې ته چمتو کوي چې له فکری اړخه پیاوړی شي. په هر ټولنه کې د غلوبي ځانګړي دي چې د خپل نه پټیدونکي فولکلوریک ارزښت له مخې ځینې لا هم په ټولنه کې ژوندی پاتې دي. موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د لوبو پر ارزښت، تاثیراتو او تاریخ چمتو کړی ده. راځي وګنې جبار خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبې کړې دي. د لوبو تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصولو او قواعدو پر بنسټ لوبې رامنځته شوي، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبش وایي چې که څه هم ماشومان له پیدایښت سره سم پر لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا شپږ زره کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به یې کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوي او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړي دي. د یې په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي.
اما د کشور مو امی قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو همداراز د لوب تاریخ هم نشو ټاکلی، مګر له سلګونو کلونو را په دې خوا دلته لوبي کیږي. ما خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمیر لوبي چې ماشومانو به کولی، ځینو ته یې پرګبازي، گاټي، غورسی او داسې نور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصروفیاتو سره رنګ تت شوی دی. اکثر ماشومان اوس کورسونو ته ځي، درسونه وایي او کورنیو زیات مصروف کړي دي چې اوس ځینې لوبي نه کیږي.
ساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځینې ځانګړي لوبي کیږي. دی وایي چې د ماشومانو په خوانی لوبي تر اوسنه یو ډیری خی دي، ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبي کولې او تر ډیره به فزیکی فعالیت پکې کیده، مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبي کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې د ماشومانو لوبې په هر ټولنه کې ډیره لرغونتیا لري او د ماشومانو په سلو کې 80% چارې لوبې وي. نوموړی د لوبو په اړه وایي:
ما خودم شخصا زه په خپل هم یو کلیوال سړیم، خار ته راغلی یم، تر اوسه لاسم نه یم خاري سوی، او د ما طفولیت هم له دغو لوبو سره چې ماشومان یې کوي له دغو سره یو ځای د ما ژوند هم وده کړې ده. او هلته مختلف لوبې په کلیو کې شته، د کلیو د امکاناتو سره برابرې دي، کلیو د نورو ملي عنعنو او اتنیکو خصوصیاتو سره موازي ځینې لوبې رواج شوي دي. دغه لوبې د کلیو د امکاناتو سره او د ولسونو د ساده روزمره هغه وس سره سمې تنظیم شوي دي، او زه فکر کوم چې ډېرې پخوانۍ دي. کله چې دا دلته په افغانستان کې اجتماعي ژوند شروع شوی، ده دغه لوبې له هغه وخته باید وي، ځکه چې اطفال تاسې پوهېږي چې خدای د هغوی په وجود کې فطرت او طبیعت دغسې یو هڅه او دغسې یو فکر ایجاد کړی چې هغوی د دې دپاره چې وده وکړي او سالم انسانان تینه جوړ شي، حرکت ته او خبرو ته او تشبث ته ډېر شوق لري. دا لوبې هم له همدغه احساس نه رامنځته شوي دي.
دی وایي چې لوبې په ماشومانو رواني مثبتې اغېز لري او باید ماشومان لوبې وکړي چې د همدغو لوبو پر بنسټ یو ماشوم په ځان بسیا کېدلی هم شي. د یو شمیر لوبه ته په اشاره سره وایي:
دا په کلیو کې ډېره مشهوره لوبه چې هغه په هغه وخت چې زراعتي فعالیتونه او د کلیو دغه اقتصادي فعالیتونه موسم تیر شي، بیا دا لوبې لا اوج نیسي، او په میدانونو کې د کلیو په اړخ کې په ځینې مزرعو کې چې حاصلات اخیستل شوي دي، د خوسي په نوم هم یو لوبه شته. هغه داسې لوبه ده چې اطفال خپله کینه پخه یو خپل خی په ها په کین لاس نیسی شاته، او د کین په تر شای وسله ای سره بیا په دې و په باندې حرکت کوي، او دا په دوه ټیمونو کې اجرا کیږي. دا دوه ټیمونه رقابت لري، او په دې مو هغه باندې دغه رقابت په دغه لوبه کې سر ته رسي چې اطفال یو خپل یو ډاینامیزم لري، باید خپل انرژي مصرف کړي، وده وکړي، تکامل وکړي. طبیعي قوانین دي، نو هغوی یو له هغو مواردو نه خوسی هم ده چې هغوی تمرین کوي، او په دغه لوبه کې چې هم سرګرمي ده د هغوی وجود تکامل کوي، د هغوی ملکات، معنوي ملکات لکه عقل، ذکاوت، حس، شوقونه، ذوقونه، سلیقې دغه یې وده کوي، او له بل طرفه دوی ته د ژوند کولو او د کار کولو مقاومت ورکوي.
د سلیمان لایق په خبره چې په دغه برخه کې د علومو اکاډمۍ د فولکلوریکو راټول شویو موادو آرشیف هم جوړ کړی دی چې ګڼې لوبې د لوبو جوړښتونه او ارزښتونه پکې خوندي شوي دي. د علومو اکاډمۍ بل غړی او د ټولنپوهنې د برخې مشر سرڅېړونکی میرزا محمد لودین څخه مو پوښتلی چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي:
کوچنیان د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډېر یا دغه لوبې ډېر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډېر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډېر ښه راحت په فکري لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي، او کوم رواني پرابلمونه دی زین کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص زین او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزو دوام مرحله ده، چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي د لومړي ځل لپاره. وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي، دی دوهمه مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي، او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي، او دغه ونډه د دوی د ده دپاره د کوچنیانو دپاره بالکل ضروري او حتمي مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کې ده څه ډول پروسه ده؟ حق وایي،
په دې ټولنپوهنې له نظره دغه مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپېریال مرحله ده، چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهمه مرحله ګویا تېرېږي. او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره، له نورو ماشومانو سره، چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي، دی اشنا کېږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کېږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده، چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کېږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کېږي. دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی، او یو له بل زده کوي. دغه فیصله د فرهنګ د زده کړې یو بله مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کزلو پورې او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوي چې اړتیا ده هغه لوبې چې زموږ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیویي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي، تر څو د مرګ له ګواښه وژغورل شي.
یا په افغانستان کې په مجموع کې کوم په مختلفو ساحو کې مختلفې بڼې لري، چې هر ځینې وختونه سم د کرکټ مطلب ځینو کې فوټبال چې دغه والیبال ده دغه لوبې دي چې کوچنی هلکان هم سره کېږي، توپ ډنډه داسې مثلا په ډېرو ماحولو کې موږ ګورو. بالاخره د دغو لوبو په نتیجه کې ځینې کوچنیان چې ښه وځلیږي هغوی راوځي، او که چیرې په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي، زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي، ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسي لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی، او هر سیمه د ځانګړو ولسي لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
درنو اوریدونکو، سموک د دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه چي د ماشومانو د ولسی لوبو پر ارزښت، تاریخ او ګټو مدرته چمتو کړي و. همدلته پاتریسی سموک خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او کچيري غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4420، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.